چې د افغانستان له چیر حکومت سره د ایران اړیکو ته په پام په دی باور دي چې ایران له خپل گاونډي سره د خپلو ګټو د ساتلو هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو دا د استاسو پام د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروگرام اوریدو تر راګرځوم چې احمد شیبر چمتو کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې پوخ پرونه کې د نورستان د شاعرانه فضا ته مو ورولو. د انزورونو د شاعر نور محمد لاهو شعر لرو.
نیمه شپه ده ای اسمان تلک چپ څه دیو با څړ موزیک ده د زړو او ماتو پانو پیغله شوی نڅا اورم.
د شعر نقد له شاعر عبدالمالک بیکسیار ناور.
شعر تاسو ته عاطفه ده دی ورځنده یو پیخو یو درونی انعکاس دی.
میرخان مقرای د خپل نوی سندری د شعر کې سره ته کوي
ر دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او جړل می او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کړی کو جوړاو.
لاند کسلرو
خسي دی خې پر مخلم د صفی کش کړه تخور پڅو پولیسو کورونو سپیره کارت لمن غړول
دی بیکسې نخت هم اوریدل شي.
د شونډه کریټر کې استعمال شوی دی په دې خاطر باندې چې
د لیکوال او شاعر له طبیعت سره جوړوي. دا سجی راډیوي ادبي مجلې د دې پروګرام په پیل کې به طبیعت ته مخ کړو. د استرالیا یو ماستر کسلیکوال جان ام گرین د لیکوالو په باره کې وایي موږ د واورې څپرکیو چې د طبیعت پر ژبه وبکیشو. فرانسوي داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي ژوند هغه ګل دی چې شاته عشق دی. او ځوان ترکی ډراما لیکونکی محمد مراد الدن وایي که په خپل غلا شوی اروا پسې ګرځي نو طبیعت ته مخ کړي بیرته ترې لوټ کړي. افغان ترک شرکت غواړي په نورستان کې د سیلانیانو لپاره څه کار وکړي. دغه ولایت نشته څلور کاله مخکې د ملي پارک په نوم ونمول شو خو نه امنیو او د نظام بدلون تر دې دمه د کار مخه ډب کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبيع کولا او ډک ولایت لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو زنغوزي او پر نورو ډول ډول میولرونکو بې میوي او زینتیونو بوټو کولی دي او خولي ابشارونه لري. د همدی دنګ او زرغونو ونو لاندې درنو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې کلا نور هم زیاته کړي. او بیا چې د رنگارنګ لوتونکو زړه راښکونکي نغمې د چا تر غوږو ورسیږي نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدی قدرتي ښکلاو ته پکاتو ولسمشر غنی په 2000 زیګدیس کال کې نورستان د جوو د خوندیزای او ملي پارک په نوم ونمولو. هم دی اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپل خوخی ازادي رادیو سره داسې شریک کړي.
زمانو مولای نت الرحمن رحمانی د نورستان ولایت مرکز وسیدونکې مون نورستانین په دې باندې ډیره خوشحالي احساس او نورستان سیلانیان وضعیت راز د دولتي چارواکو هغه توجه بدته راوګرځول شي ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو دغه بیا رغونه کې او بیا د زنګلاتو په ساتنه کې به مختلفه پروګرامونه برازي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به ان شاء الله یو خزیره وي.
جمیل رحمان رحیمی مدر نورستان ولایت وسیدونکې په دې باندې ډیر زیات خوشاله مو مثبت ګام بولم د نورستان ولایت لپاره د دولت نمو هله او ارزوم به داده چې دینه خاصه می استفاده وکي او غونډین او ولایتونو وند ټول افغانستان نو وس د ته خلګرامه د کړي د لپاره کار وشنورم. نو زموږ مینه مد اند خارج او داخل دار زګینه بدیته ډیر زیات سیلانیان راشه او دلته بخلګم په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان د نږدې څلور کال پوره کیږي خو لا هم ملي پارک تللی سره کونه کندو کپر او د ګرځندویان لپاره هیڅ ډول اسانته وشتون نه لري. د سیمه سیدونکو او نورستانیان وای یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغه سیمه ته د نوم سره کار کول هم اړین دي. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خراب دي، سیلانیان نشي کولای چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دي. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیان لپاره نورې زمینی برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي شي.
په نورستان کې چارواکي بیوی چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایی زنګوګانو جوړولو ژمنه کړې چې لډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دي رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري دغه تل رسمي ډومبني سروي تر سره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دا کارونه تر سره کړي.
په خواني چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتار زیاته ساحه زنګلون او څړځینو نیولې چې د ملي پارک اعلان سره به یاد زنګلونه څړځینه او پکې ژوندۍ ژوي دل منځتللو لګوا خوش غورل شي. هغه هم غنی ژمنې کړې وي چې نورستان ته غزیدلی سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمی اسانته وي چمتو کړي. خدا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد څه نامنیو او څه هم ورستنیو بدلونونو پلی کېدو ته پرې نه خودي. دا لا هم نه د معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د نورستان له طبیعت سره شعر خوان کوي. د حسامیزی لمنل شاعر نور محمد لهو څخه د دوی په شخ د لمدی چیغې په نوم شعر سره اورو، بیا د شعر نقد ته مخه کوو.
زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، له زخمي ګوتو مې څڅیږي لمدې چیغې. نیمه شپه ده، ای آسمانه ته لږ چپ څه، د اوبا څړ موزیک ده، د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم. ریښتیا پاڼو غواړم پوسم چې د درد او بیلتون وخت کې سړی څنګه نڅېدی شي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، لکه هغه مهاجر چې خپل وطن ته تللی نسی، لکه هغه وزر ما تشنه مرغۍ چې په ځنګلې سور اور بل دی، د بچړو تنکۍ چیغې د اور په تودو ګوتو د ایرو په حافظه کې لیکل کېږي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، ته هم دې خوا راتلی نسی، لکه دوړه دې د آس له قدمونو نه راته اوسم. انتظار او انتظار او انتظار، لکه له ډېرو درېدو نه ستړی شوی زوړ دیوال، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د عبدالمالک پیکسیار تر اوسه د شعر وټولګي چاپ شوې دي او په ډنمارکي ژبه یې شعرونه ژباړل شوې دي چې د سیوري د هندارو په نوم خپره شوې دي. پیکسیار هغه شاعر دی چې په دې باور دی چې دی په خپلو شعرونو کې په تجربو او مشاهدو اتکا کوي، په تیوري کې په هی باور نه لري. چې داسې ده له دوی په واورو چې شعر د په نظر څه شی دی.
شعر زما په نظر بس تاسو دی عاطفه دی، د ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی. بس
تاسو دا خبر هم کوي چې په خپلو تجربو اتکا کوم،
که تجربه تراشم، مثلا که ما خپل نکلی دلی وی او ژوند می ور سره کړی وی، دا عینی تجربه ده. که می نکنه ویلی دلی او لپلار می داغه پا بارک او ریدلی وی، دا یو ډول ذهنی تخیلی تجربه ده. یعنی هر هغه څه چې واقعی ندی، تجربی ندی. پوشیر که ساس مطلب له تجربه چه ده؟
نو تجربه خود ده چې خپل یو شی تجربه کی دغه دویم لاس او دریم لاس، یو مثلا د مطالعه ده او بیا په مشاهده ده او بیا نو زه دغه خپل ډایرکت یو شی چې مالی دلی دی او فلم تجربه کړی دی، دا شخصي تجربه دغه دې تجربه وایم. او هغه نور خود بیا دویم لاس او دریم لاس او دا د سولاندې ځینو هغه ده.
دلته عینی تجربه نمو مطلب ده او کنه په دې کې نور حواس هم داخل دي؟
په دغه تجربه کې زما ایواز هم دغه عینی تجربه هدف ده.
د نړۍ په ډیرو مشهور شعرونو کې شامه هستر نقش لري، څنګه تاسو پام ورته کړی؟
بالکل، ګلونه مثلا بیا مثلا مزې یا په دې باندې مثلا دغه ډېر ځله ما شعرونه لیکلي دي چې مثلا یو 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 وږمې یو شعر په یاد کړی دي، یو مزې یو شعر په یاد کړی دي، لیدلو یو شرافیت کړی دی، لمسولو یو شرافیت کړی دی.
او اوریدل څنګه؟
اوریدل هم داسې یو بالکل بالکل بالکل
کنه دا کله نا کله دا حواس سره خلط شي په شعر کې. د یو عربي شاعر یو شعر یو وخت مال وست د ډېر کلاسیک شاعرانو کې، یو شاعر دی بشار ابن برد روندو، هغه وایي کله نا کله غوژونه تر سترګو مخکې عاشق کیشي، یعنی حسامیزي باندې څومره تاسو باور لري؟
دا خو نو نن سبا دا خو عربي شعر بزنه په کوم مخ کې دا شعر دا شعر ویلې دي کنه،
او دا د درې مې قمري پیړی دی ډېر خو زر کال خونه
بل په شعر کې به هی منلي شینه دي، حتی تر 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 پښتو شاعري چې رسیدلې دي نو دا خو باغ دی. دا زپک کوم چې مثلا په نورو ژبو کې چې او مکتب یا یو سنس یا یو صاحب یا یو سلیقه
هنر د تدریجی ورسته پاتې هیوادونو ته ځي، لکه د پښتو مثال چې مورکو کده سی وي، نو بیا په لنډی کې خوم ډیر شان د سلرو سه وسنه لرو پرمو لرل.
نو تدریجی نه می هدف دا دی چې نوی مکتبونه او نوی قصې خو سمره چې مونږ مثلا دغه د شعر تاریخ ته مراجعه کوو اکثرا لګار برادلی دي کنه، هغه لنډې چې مثلا پام د درلودل او سن لرو دا لنډې خو مثلا لګار برادلی نه دی، یا مثلا بل جې مونږ راواره د کړې نه دی، مګر دغه نور شان چې دي چې مثلا نن سبا مثلا مدرن شاعري او دا مدرنزمون او پس مدرنزم او چې شي دا کیسې چې دي نو دا خو همیشه د تاریخي توګه مثلا چې دلته په غرب کې پیدا شي بیا خراب خراب تر شاته رسیږي بیا پښتو ته راشي.
بیکسر صاحب او بخشي پام دې برخه کې ځینې ناقدان په دې باور دي چې دا فرهنګي تمدن د دکان په څیر دی، یعنی په یو دکان کې کېدای شي چې د اصل پکې د چین وي او بسکټ پکې د دنمارک وي چې تاسو پکې ژوند کوي او یو بل وسیله پکې د جرمني وي او دا ټول سره یو ځای شاو دا دکان شایسته کی. څرنګه که دا نظر ومنو بیا فکر نه کوي چې دا ټول لکه حسامیزی کړه یا ریالیزم یا پوست مدرنزم دا ټول سره خلط په یو ډول باندې د انسانانو ترمنځ بیا مشترک شي راکړه ورکړه وي؟
بالکل دسی دی، دا خبر دی سړی منم.
بیکر سر سپ شاوخوا درې دېرش کاله تاسو په دنمارک ژوند وکړو، د اروپا په زړه کې تقریبا، د دنمارک تاثیر ستاسو په شعر کې شته؟
ما یو وخت یو کتاب چاپ کړی و په دې باندې لیکنه کړې وه چې دا مې ولید ډېر کل نه وروسته یې صغیرین دی کړی. نو ملګري راته ویل چې موږ مسکو کې ناست وو او هغه د ډاکټر صاحب لطیف بان ویل چې او دا فریزه لوستله، ویل چې او دا وګور داسې ځناور دی صغیرین دی کړی کنه، بیا وایي شعر لوستل ویل چې نه یو څه پوښوي نه دی، هغه دغه شعر ډېر صغیر کړی دی.
یعنې تاسو راته ویل شئ چې د دنمارک څه شی ستاسو په شعر باندې تاثیر کړی دی او یو څه ډېر محسوس ته دا تاثیر؟
خاری ژوند، خاری تعامل، مثلا د دې خلکو د دې هوا، دا ټول ټول زما ورور زما نه څو کاله وروسته راغی هغه د دنمارک ته، څه مودې دلته تیره کړه، ما ته یې ویل چې ته باید دلته لاړ شې. یو بل دي ته ما ورته ویل چې ولې دلته چې دا ستې دي دا تا ټول شي کړه وړي دي نور نشته څه ولي کې.
دا که د نورو شاعرانو شعر تراشو تر دغه تاثیره پورې چې تاسو اشاره ورته وکړه، د ځینو افغان شاعرانو په شعر کې د لویدیز د شاعرانو په پیروي اسطوري ځایوي، او دوی فکر کوي یا دوی دا نظر لري چې په دې ډول باندې دوی غواړي چې شعر نه وای کی. فکر نه کوي چې دغه هڅه ممکن د شعر صدق له منځه یوسي؟
دی خبرې ته زما هم پام شوی دی. دغه دو نیم درې کاله سلور کاله کېږي چې هغه دی دغه دغه افغانی مطبوعاتو کې مثلا هغه دا خبر راځي چې هغه ډسمبر ته خلک شعرونه وایي، او زه د ډسمبر هیڅ تناسب مثلا د پښتو له شعر سره نه وینم. ډسمبر چې د غرب شاعرۍ کې دومره اهمیت لري، د دوی هغه کلنۍ مذهبي رخصتي ده، دلته د واورې موسم دی، دلته دغه ښار او بازار ډېر خپله پلته اوس په اروپا کې اوسېږي. ډسمبر دلته یو بیل ښایست او بیل فند او کیف لري که نه. مګر په کندوز کې، په میدان کې، په غزنی کې، په کابل کې ډسمبر هیڅ معنا نه لري. ځینې شیان ښه دي چې مونږ انتقال کړو خپلې شاعرۍ ته، دا نو مغه د ټول ژوند خبره ده. یعنی مونږ به له مثبت شیان اخلو او منفي به نه اخلو.
په همدې برخه کې هغه څه چې نسل په نسل باندې تکرار شوی دی او هغه شی په شعر کې ځای نیولی دی، مثلا لکه ګودر، که څه هم تکرار شوی دی، ځینې کسان ورسره مخالف دي، لیکن بیا هم دې لپاره چې د پښتنو په روح کې ځای لري، که په یو شکل حتی په نوې زاویې یا چې نو ځای نیولی شي، یا حتی یو شی چې مشترک دی له غرب سره، مثلا شمه. شمه که چیرته بیا هم په شعر کې یادوو، دې له خاطر چې له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ په ټولنه کې هم وه، نو بیا هم ځای نیولی شي. لیکن په دغه برخه کې، حتی د کلماتو په برخه کې هم ځینې ناقدان دا وایي چې نوي کلمات په سختۍ شعر ته لاره کوي. څرنګه په دې برخه کې تاسو څه وایست؟ عیناً د ډسمبر غوندې، یعنی یوه نوې کلمه که ته په شعر کې ځایوي، باید ډېر احتیاط ورسره وکړي چې تر څو پورې یې لوستونکی هماغسې هضم کړي لکه د زړو کلمو غوندې.
نو نوې کلمې خو یو وخت کې هغه د افغانستان کې هم داسې و چې 15 کلان یا 16 کلان یا 30 کلان مثلا شعر ته به شوق شو، او شعر به ولیکلو، او شعر به لیکلی و چې ساقي او خپل او جام او لیلا او مجنون او دا او هغه کنه. دا بیخي و ترمینولوژي و چې په شعر کې جوړه شوې و چې دا شیان باید خلک وکاروي. او زما یادېږي په شپېتمو کلو کې چې موږ نږدې نوې شروع کړې وه دې شي ته، د شعر لیکلو ته، موږ مخپله دغه په قصدي ډول دغه ترمینالوژي ړنګوله. ما د دغه شیان باندې د هغه نه درلودلو عقیده نه درلودله چې زه باید په همدغه ترمینالوژي باندې روان واوسېږم. ما د خپلې شاعرۍ په شروع کې چرګې او چرګوړي او غواوې او غوایي او خوسکي او دا شعر ما په شعرونو کې راوړی دی، او هماغه شعرونه زما ډېر مثلا منتخب شوي دي، او ډېرو خلکو مثلا ستایلي دي، او ډېرو خلکو ته خوند ورکړی دی.
ولې فکر کوي چې هغه شعرونه خلکو ته خوند ورکړي؟
ځکه چې هغه دوی ژوند و، هغه سره دوی ژوند کې شوی
و. هغه علت او کابل علت د دې لپاره چې تاسو ډېر احساس کړی وو، نو د خلکو په زړونو کې نستی وو.
دا خو بلبا اول د خو په د خلکو نه پوښتنه وشي چې هغه د نرمندانو خبره چې دا هغه ولې خوند ورکړی وو. خو زه فکر کوم چې دا د دوی د ژوند واقعیتونه وو، د ته خوند ورکاوه. یو ډنمارکي هغه د سټنډ بای کومیډین هغه پوښتنه کوله ژورنالیست چې تاسو ته کله خلک ډېر خاندي، هغه ویلې چې زه داسې مسایل چې د دوی روزانه مسایل دي او شپه ورځ دي په ژوند کې پېښېږي چې دا ورته قصه کوم، هېڅ د خندا شی په کې نه وي، دوی ورته خاندي که نه.
خو دلته یو بله خبره هم ده، مثلا د جام و ساقي، که چېرته څوک د ټرمینالوژي په حساب باندې استعمالوي یو اړخ ده د شعر، او که چېرته څوک غواړي چې هغه کلاسیک جوړښت د شعر وساتي، مثلا تاسو غزل هم لیکئ، که په غزل کې ځینې زاړه کلمات ځای شي، غزل ته هغه کلاسیک قوت په خپل حال ورکوي.
بس یو سړی چې مثلا هغه د بیخ بنیاد مولا د کونړ کې ناست دی او د جامو ساقي کیسې کوي سبب یې ناست دی، دا ما څه نه راکوي. نه نه، ځینې شیان باید هغه د شپون صاحب خبره هغه د هنري منطق هم ورته لاره ورته ولري که نه.
دلته سوال دی، البته دا د اوږده بحث مسله ده. یانگ وای انسانان یوازې همدغه انسانان نه دي چې په بنسو حواسو یو څه درک کوي. انسانان لنیکونو لغور نیکونو او لړی روپخونی او پیړیو په خپل ذهنونو کې ډیر څه لسان سره راوړي دي، او کله چې هنر ته بیا راځي بیا کېدای شي چې لاغه پخونی او هستو یو هم یو څه راوخلي او ورزیاتي کې. اما لکه څنګه چې تاسو ویل به کسر سب که قصدن څوک دې له خاطر ساقي و جام په شعر کې ادبي چې د شعر ټرمینالوژي ده، بیا خو هغه صدق لمنځولاړ چې څتا درکړی نه وینو څنګه ته وایې. اما که چیرته چا په شعر کې د خوشحال خان خټک شعرونه لوستوي، د رحمان بابا شعرونه لوستوي، د کاظم خان شیدا شعرونه لوستوي، چې د حمید بابا شعرونه لوستوي او غزل لیکي، نو طبیعي خبره ده چې په غزل کې هغه د پخوانی او ځینې اثرات هم لزان سره را انتقالوي. خو به کسر سب کدی تراشو ستاسو سیورې د هندارو کتاب د دنمارکیش باړل شوی دی، د ژباړه دنمارکیش بیته آیا چې ورسته مو تاسو خپل ولیدله، یعنی هغه ستاسو د شعر کیف انتقال شوی او بلې شبیته؟
یو خوشبختي دا و چې ما دلته د دنمارکای ملګری مندلې و وسوفا چوخ دی دیو بخي د پښتو سره، د پښتو شعر سره، د پښتو ادبیات سره ډیر بلد وو. نو دیشی دیش باڑا کی دیر کما کو چې موږ دواړو په ګډه کتاب باړ لای دی، ځینې ځای کې دا کار شوی دی، ځینې ځای کې نه شوی. هغه دی ځینې ځایونه چې ځینې شوب نه چې ماته ډیر خوښ وو، او چې په دنمارکی کې وې ما خوند راکړي چې مثلا پښتو کې راکړي.
شخصي نظر دی البته، دا زه په دې باور یم چې هر شعر د ژباړې وړ نه دی. ځینې شعرونه ممکن ترجمه شي او ځینې شعرونه که وژباړل شي مري.
دا خبره دې تاسو بالکل صحیح ده، ځینې شعرونه واقعا د ژباړې وړ نه دي. زما په دغه کتاب کې هم ځینې شعرونه موږ ژباړلي دي، مګر هغه چې هغه باید شعر وي بیرته شعر شوی نه دی، په دنمارکۍ کې نه دی شعر شوی.
بېکسر صاحب ډېره مننه. د شعر له دنیاګۍ سره یې سري شو، خدا پلا شعر او سندره. په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړي میرخان مقوري زما وطن یادی شي په نوم سندره ویلې ده. اجمل تورمان په دې راپور کې له میرخان او د سندرې له شاعر سره شخېدلې.
زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوه، د میرخان مقوری نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر ته په فیسبوک کې ورپام شو، خوښ شو، خو په خبره د سندرې کولو لپاره پکې زینو بدلونونو ته اړتیا و. همغه وا چې په ټلیفون یې ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو خغل مقوری وای دا کار له اوخ کو او ژړا سره مالو.
ټلیفون یو خواته زناستم د گیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ور سره. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کړی کو ژړل.
یت اسمان فرښت د دنیا مست هوا ماتا وزر راکړی ما خو وطن ته یوسي یت اسمان تالن مخپل غی کی واخلی او د وطن پر زمکا لکه باران وشندی زما خپل تن یادی.
میرخان مقری د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبد الله مقری زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقری د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شیر پاړه ازادي رادیو ته وویل،
خش په وازه ویدوم او په خوب کې مې وطن لیده، کابل خار مې لیده، او کله چې له خوب راویښ شوم تاسو ګورئ زما زړه یو رقم ته وران شو بیخي، او 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 داسې شوم چې یو خشي بز مال زما لپخو لاسونو ساوتلو. امدغه درد را سره نو ومې لیکل چې زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوی.
وړم چې واګر زما دنوي خاط پزړه کې.
محبوب شاه محبوب مکه د کابل په هنتون په ژبو او ادبيات په هنځي کې استاد وو، چې اوس له هواده بهر اوسي کې. د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هېواده د ډېرې افغانانو په وتلو سره، چې په ډېر شمېر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي، هېواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمېر سندرې ویل شوي چې د موسیقي مینوالو خوښي کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په موسیقي هم بندیز لګولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه دی او د پیرا شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا سچ روري مجلې د پروګرام په دې برخه کې کیسو ته مخړو. وړاندې د کیسو نقد لرو، خو سمدستي د انتظار په نوم د سلمہ بدری لنډه کیسه د دې په شخص سره اورو. سلمہ بدری د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پښتو څانګې د څلورم ټولګي محصله ده.
لمر شیړې وړانګې خپرې کړې وې. خزی د خیخې پر مخ لمدا صفی کش کړه. تیخور په څوپړیزو کورونو سپیره کړت لمن غړولې وه. لاندې وکتل، په سړک ګڼه ګوڼه ډېره وه. سترګې یې په یوه جوړه ولګېدې. سړی تر مخ و، ښځه ورپسې وه. د ښځې غیږ کې ماشوم لاسونه سړي ته خلاص نیولي وو. سړی شاته وکتل، هلک غیږ کې ونیو، ښکل یې کړ. د کړکۍ په دیوالي سر کې خود بیګانه کیسه یې ورپه یاد شوه. کوټې ته له ننوتلو سره سم یې خاوند تلیفون بند کړ. دی تلویزیون ته وکتل، نغمې سندره کې شنه بنګړي یادول. د چایو پتنوس یې مخې ته کېښود. خاوند یې پوښتۍ ته ډډه وهلې وه. د دې شین چای پیاله مخې ته ورته کېښوده. خاوند یې وویل، نه یې څښم. د دې چپ لاس ګوتې په ښي لاس ټینګې کړې. په دیوال ځوړه نقص ته یې وکتل. په ټیټ غږ یې وویل، ته غږ سکورې، د واده د اولو شپو ورځو دی. سړی په دیوال زړېدلي عکس ته په نظره سترګې ورپورته کړې. خپل سرې نیکتایی ته یې پام شو. پیړو بریتونه یې هم مسکې شونډې نه وې پټې کړې. ته لاندې کتل، شرمېدله ورو یې وویل، دوه کاله پوره شول، لکه لس کاله. خاوند یې پښې ورټولې کړې. پرته له دې چې ورته وګوري ویې ویل، مور مې په هر څه ښه خبره وه. ورته ویلي مې وو چې ښار نجلۍ کوم. د مړاوي سترګې د غالۍ له ژېړو ګلانو ورپورته کړې. ده ته یې وکتل، بیا یې وویل، مور دې خدای وبخښي سرداره، خو زما او ستا قسمت یو بل سره لیکل شوی دی. زه تر هر چا درته نږدې او وفاداره یم. خاوند یې څنګل له پوښتې لرې کړه، نېښ کېناست. د چایو په پیاله یې لاس ولګېد، پیاله واوښته. د غالۍ د ژېړو ګلانو رنګ تودو شنو چایو بدل کړ، چک شو. تیز غږ یې تر غوږو شو، تازه پالک، تازه ګندنه، ګیډۍ په لس روپۍ. کړکۍ وتړله، مخ یې راواړوه. پر دیوال عکس ته نږدې ځوړندې ګړۍ ته یې وکتل. ذهن کې څه وګرځېدل. په بیړه پخلنځي خواته لاړه. د خوړو په پخولو لګیا شوه. کله کله به یې سر د پخلنځي لوره راویست، ګړۍ ته به یې وکتل. په بیړه به بیا په کار لګیا شوه. وخت ووت، ښځې د دسترخوان په سر ډول ډول خواړه کېښودل. مسکۍ شوه. د مخامخ اپارتمان د مامورې خبرې ور په زړه شوې چې ویلي وو، خاوند مې ځکه رانه خوښ دی چې ډول ډول خواړه ورته پخوم. سترګې تورې کړې، د کړکۍ خواته ورغله. د باندې تیاره کې د ګروپونو رڼا داسې ښکارېده لکه پر کابل دی چې زرک پاشلې وي. پریشانه شوه، ځان سره وبونګېده. تا وخت خو به کور و، تمیز تر څنګ ودریده. تو غټه ګوتی نوکی په غوښو کلک کړ. تمیز له سره یې تلیفون ور واخیست، بیرته یې پر میز کېښود، څو قدمه لاړه، ودریده، شاته یې وکتل، بیا را وګرځېده. سړه نازړه یې تلیفون ور واخیست، غوږ ته یې ونیو. ورو یې وویل، ناوخته دې نه کړه؟ سړی په تیزۍ ځواب ورکړ، ته بېغمه ویده شه، زه نن بل ځای میلمه یم، سبا درځم. لاس یې ورو ورو له غوږ لرې کېده. رانجه یې اوښکو سره غړغړی شول. زانګې وانګې قدمونه یې د کړکۍ په لورې واخیستل. د غره له سره راټوکېدلې نري شمالي تور ویښتان په مخ ونڅول. پورې سر غره ته یې وکتل. ور هاخوا یې پلارګنۍ اوسېده. د دې دنګې ښاري ودانۍ له کړکۍ ښکارېدل.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته راوستوله. وړاندې د کیسې نقد د دې کیسې چې حضرت عثمان نوري ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلې او په خپل ژغې لوستلې. دا کیسه سره اورو، دقت ورته کوو، بیا یې سره شارب.
روزنه نو ورکړي انسانيت په خټه کې نو اخګل شوی. چا به چې ولید کورنۍ ور ملامت ولا، خلک هم ملامت نو، ځکه کورنۍ ته هغه روزنه چې په کار و نه یې ورکړي. لکوره به چې ووت ډیر ګلی به یې راوړي. مور او پلار ته به زوی ډیر ګران و، او په ګیلو ناندرو به یې له نازولي زوی زړه نه خواشي نه کېده. زوی ګڼې خویندې درلودې، خو فکرونه یې متفاوت و. کوکور ته به ګیلی راغلی، خویندو به خپل ورور ملامتاوه، ځکه خویندو پیژندلې وو او د زړه سوی وړ نه ور برېښېده. ځینې وخت خو به یې آن د ژبو پر سر خیره او کور په سر اخیستی وو. په زوی کار روزګار نه کاو، بیا هم ملامت نه و، ځکه پلار نازولی لوی کړی و. ویل یې، همدا یو زوی مې دی، سختو ته یې نه ورکوم، پرېږده چې شهزاده لوی شي. د پلار دینا غیری د زوی خوږ ژوند ورتبا کړ. له شهزاده یې داړمار جوړاوه، او په لوی لاس خپل او د خپل نازولي زوی خوږ ژوند ور بدرنګاوه. وکلنی کې باید خوځی ته لیږلې وای، ویلېګا نوملیکنه یې ورته وکړه، خو بیا ورپسې څار نه و. تر دولس کلنۍ ښوونځی لوست، خو پلار یې نه پوهېده چې د ښوونځي درسونه یې څنګه روان دي او زوی کوم ټولګي ته رسېدلی. پلار یې هټیوال و، ژوند یې ښه روان و. ورځنیو بوختیاوو یې ډېر هغه ګوته په غاښول چې لاس تر ځنې به ناست و. دوی به همیشنی کار روزګار نه کاوه، او د څلورو میاشتو مزدورۍ ته به یې بیا د ټول کال اسري وي. وختونه تیرېدل، زوی ورو ورو زلمی کېد. ورځ تر بلې نه اهل روزنه اخیسته. زوی انګیرله چې د یو پادشاه انسان زوی دی، ځکه د بې ځایه لګښتونو پروا یې نه ساتله. کله کوره به یې پیسې غوښتي جیب کې به ورته کېښودل شوي. نا اهله زوی د کلي له هغو بېلارو همزولو سره یو شو چې نشو تماشو یې ګل ځواني رژوله. د ښوونځي له دروازو سره یې ډزې کړې وې، او له ورتګ یې د تل لپاره روژه نیولې وه. له څو بېلارو ملګرو سره یې په یو ځای کېدو د پلار په ګټلو پیسو نشو تماشو ته فکر وړی کړ. نیت یې و چې ښار ته دې ولاړ شي، سینما کې د فلم وګوري. په سیګرټ څکولو خو یې پوخا روږدی کړی و. دا ځل یې نیت چرسو ته و. وختونه تیرېدل، د هلک په څیره کې د پام وړ بدلون نه ښکارېده، ځکه ځواني وه. ورځې تیرېدې، هلک له موره د پوخا په پرتله لس چنده ډېرې پیسې وغوښتې، خو مور یې ورته د بخا په څیر یو نوټ ونیوه، ترې وایخیست، له کوره ووت، او یو نامتو هټیوال ته ورغی، ورته کړل یې، پلار مې وایي چې اباسین ماما ته ورشه، 10,000 افغانۍ به درکړي. اباسین هټیوال د پلار باور ته لیده، ځکه خو یې په یوه وینا د 10,000 افغانیو پورته له جیب بنډل راوویست. واخله وراره، پلار ته دې ووایه که نورې په کار وي هم بیا ورپسې راشه. پلار خبر هم نه و، نازولی زوی په زړه ګوړې ماتې کړې، ډېرو نشو تماشو ته یې تګلارې جوړې کړې. د دې پیسو له مصرف وروسته یې زوی د پلار له ډیرو نورو هغو ملګرو په ډیر مهارت او مکر په پور پیسې واخیسته چې ډیر باور به یې پرې کاوه. وختونه تیریدل، زوی په یوه میاشت کې د پلار په ټولو هغه باورونو د شک ټغر خور کړ چې کلونه کلونه یې د پلار باور ژوندی ساتلی و. خو یوه نا اهله انسان دا هر څه بربادول. له میاشتو ځنډ وروسته پلار یې له همدې پور ورکوونکو ملګرو سره یو ترتیب شوي بنډار ته حاضر شو. ټول پخواني ملګري سره راټول شول. د ماښام ډوډۍ، چای او د ماسخوتن لمونځ ادا کېدو وروسته د پراخ بنډار لپاره زمینه برابره شوه. ډیرو ملګرو سیالیو ته فکر و. هغه چې په حجرو دی روکل ډیر پخاره هیسی دود دی. د لوبو له پیلېدو وړاندې یو پور ورکوونکي په سړه سینه پلار ته کړل، هټۍ ته مې یوه میاشت وړاندې ستا زوی راغلی و، لږې پیسې یې وغوښتې، ور مې کړې که بیا هم هر وخت پیسو ته اړتیا پېښې ده زړور غږ کوه. د پور ورکوونکي دې خبرې سره نورو پور ورکوونکو هم ورته همدا خبره تکرار کړه. پلار یې د فکرونو په سمندر لاهو شو. ستره تېروتنه یې په ذهن څرخېده. غوښتل یې دوی ته ځان کم رانولي. رنګ یې لکه د منی موسم پاړه واوښت. شونډې وچې شوې، خوله کې ناړې ورکې شوې، غوني زیږه شول، د سر ویښتان یې ودرېدل، ځان یې سنباله و چې سوړ اسویلی وکړ، خوله یې پرانیسته. ښه، هو مور یې در لېږلی و، تاسې او ملګري دې ژوندي وي. د دې خبرو وروسته د سیالیو میدان ګرم شو. موسکا په کړس خندا بدله شوه او په سیالۍ کې د یو بل پښو وهلو ته هر چا تر خپلې وسې ډېره هڅه کوله. شېبې خوندورې تېرېدې او ورو ورو شپه سبا شوه. پلار یې دوه ورځې کور ته نه و تللی، سهار بیا باید هټۍ ته تللی وای. همداسې یې وکړل، کرۍ ورځې په هټۍ کې تېره کړه او خپلو بچو ته یې د حلالې مړۍ پیدا کېدو ته خو به ولې سترګې رڼولې. ماښام مهال چې کور ته ورسېد په خټینه څېره کې لورا یا مرچک ښکارېدل. زوی ته یې له سترګو قهر ورېده، خو دا ځل یې زوی هم له کوره تېښته کړې وه. مېرمنې ته یې کړل، بدامله خو ګلان کرلي.
د حضرت عثمان نوري کیسه مو له دوی څخه واورېده. زما په باور روان نصر لري. زموږ د ټولنې یوه ستونزه یې راخیستې ده چې پلرونه بې ځایه خپل زامن نازوي او بیا دا نازولې ستونزې جوړوي. دې اړخ ته هم اشاره شوې ده چې په کور کې نجونو ته د دوهم مخلوق په سترګه ګورو خبرې اهمیت نه لري. د کیسې تخنیکي برخې ته کراشم. نوري صاحب، د کیسې نوم دی بدعمله. له دې بدعمله نه لوستونکی مخکې تر دې چې کیسه ووایي څه شی اخلي؟
دا به فکر وکړي چې حتماً په یو کورنۍ کې یو غبي انسان شته دی.
د نقد له مخې د کیسې له عنوانه که کرکټر معلوم شي، د کیسې تلوسه له منځه وړي. یعنی ستاسو په کیسه کې د کرکټر هر عمل لوستونکي ته د سرلیک له مخه واضح نه دی؟
بالکل، کرکټر که واضح شي رښتیا هم غوټه په کیسې په سر کې خلاصېږي. خو اما د دې له خاطره چې موږ ورته نوم نه دی ټاکلی، دا کیسه هم داسې ګونګه راخیستې ده چې یو کورنۍ کې یو کس دی، د پلار له قوانینو، د کورنۍ له قوانینو، د پښتني کلتور له قوانینو پښې وباسي.
ستاسو خبره سمه ده، لیکن بهتره دا ده چې کله د کیسې عنوان ټاکو، عنوان باید لوستونکي ته واضح نه وي. عنوانونه د نقد له مخې څو ډوله خلک کیسو ته غوره کوي. کله ناکله برعکس، مثلا د یوه ناروغ کیسه چې لیکو او نوم یې بی سالم، دا یو مثال دی. خو دا شی هم که ډیر تکرار شي په کلیشه بدلی شي. لیکن له عنوانه باید کیسه معلومه نه شي، تر پایه پورې څوک پوه نه شي چې اوس دا سم کار کوي که ناسم. نوري صاحب، د کیسې کرکټرونو ته کراشم. کرکټرونه داسې دي لکه ژوندي انسانان. دوی چې څه کوي او له ځان یا بل کرکټر سره په ټکر کې کیږي، بیا له هغه نتیجه راوځي. دې ته کره کتونکي د ژوندي کرکټرونو خطاب کوي. خو کله چې لیکوال کرکټر خوځوي، ستایي یې، بدې وایي، دا کرکټر ته کره کتونکي ژوندی نه وایي. ستاسو په نظر ستاسو د کیسې کرکټرونه څرنګه درته ښکاري؟
بدامل کې خو کریکټرونه فقط خپل مړی کې وایو یو کس دی دا خو ژوندی کریکټر دی بالکل دی مجبوریږي چې یو چا نه پور پیسې واخلي په هغه پیسې په ناوړو لارو استفاده وکړي یا استعمال کړي که څه هم کریکټرونه په ژوندۍ بڼه استعمال شوي دي خو فکر کوم یوازې مطلب یې درلودی دی او یو حقیقت په توګه ورته کتل کېږي په داستاني ادبیاتو کې
د دې ژوندۍ او نه ژوندۍ په برخه کې مثلا تاسو لیکي په لوی لاس د خپل نازولې زوی خوش ژوند ور بدرنګ کاوه بل ځای لیکي شر روزنه نه و ور کړې کورنۍ ته چې هغه روزنه په کار و نه یو ور کړې او خپل بچو ته حلاله ډوډۍ پیدا کوله دلته لدې ژوندۍ کرکټر مطلب دا دی چې کوم صفات چې په کرکټر کې شته دا تاسو د لیکوال په صفات باندې مې یادوي هغه کریکٹر چکم عمل کبھی لیغن باید وازیش کسرنگا
کسی په منځ پانګه کې د محتوا کې که څه هم تیر زمانه می استعمال شوی راتلونکي زمانه می استعمال شوی ده نو ژوندۍ کریکټر کې استعمال شوی دی په همدې خاطر باندې چې لوستونکو ته واضح پیغام ولري
د کریکټر د معرفي لپاره یو بهترینه وسیله مکالمه ده چې ژوندۍ معلوم شي دوه کسه د دریمګړي په اړه مثلا خبرې کوي زه خپل همکار ته وایم په ازادي رادیو کې نوري صاحب شي کیسه لیکي نصر روان دی په لاند وخت کې به کتاب چاپ شي دا جمله تاسو نور تور پیژنې او هغه د هنر لمخې د ژوندۍ کرکټر او نه ژوندۍ کرکټر یا مړه کرکټر څنګه هم نه ایجادوي څرنګه بهتره نه ده داسې
د کیسه کې هڅه شوې ده چې مکالمه په کې تر سره شي او یو مقابل لوري ته کوی په مکارانه توګه تر اخذ کیږي یا پیسې ترې غواړي یا غم پرې باور کوي نو مکالمه ته په کې ارزښت ورکول شوی دی
زمان ته براشم نوري صاحب لنډه کیسه یو ټوټه زمان لري دا زمان یا د ساعت پورنګوي چې لای وی دوه ل دوه درې ل درې څلورو مختام د روان وي یا وړاندې ورسته چې خو پیش سره تړلې وي زموږ په ډیرو کې څوک لیکو چې وختونه تیرېدل ورځې تیرېدې شته چې وخت تیر نکړو وخت په کیسه کې یو څه ډکړو یو مثال چې مې ذهن ته دغه شی راځي وایو چې د سارل منځور ورسته پانتون ته روان وو لمر لا نور ختل چې چاودنه وشوه چې سترګې غړولې چراغ بل وو نرسې سرته ولاړه و دلته ټول ورسته راشوې ده خورس د کښوې ده ستاسو په کیسه کې دا صفات لري چې بي ځای نه د وژد سوي د مثبت اړخ ده خو د اوجدي مودې پیش مو په لندو راخستې دي د دې لپاره کرکتون کې د سل شونه کوي چې کیسه له هغه ځای پیلوي چې پای ته نشتی وي مثلا کدا کیسه لدی ورستی بانډار شوره شوی وای چې د دکانداران زړه نازړه وي چې د پور پیسې ور یاد کړی او کې یاد نه کړی یو تلوسه به ایجاد شوی و او په اخر کې خبر ورته وکړي د کور ته راشي ل خپل میرمن سره خبرې کوي چې ما خو پیسې ورکولې او ما دا کولو ما دا سې کول خو زوی می قرض اخیسته ده او بیا معلومه شي چې زوی هم تلاله ده دلته به هغه د زمان ستونزه نه و څرنګه څه فکر کوي
بالکل استاد پیغام واضح ده او انتقاد هم پزای ده دی ته کی ساز بخی کاملا هم غږی مچ غشپا یا تشه تر دکیږي غبې په داسې شکل را ډکه شي چې د مر څړی کا چراغ بل او په داسې نو الفاظو باندې چې غا تشه مسره را ډکه شي کیسه که څه هم د شوی نه ده خو په یو لن تخیل کې ورته وختونه تیرې د لوشتي سبا کې دی لغات د کی کارول شي وي نو که څه هم تلوسه پاغه ځای کې نه و چې هغه خلکو شي هغه هټیوال چې پورونه ورته ورکړي دي که هغه زنه زړه پیښوي وینا به خوندور راغلی وای دی باندې اعتراف کوم
نوري سب استاسو کې صدا کمال لري چې نتیجه لري انجام به نتیجې نه دی زموږ ډیر کسي په پیښو پسې پیښې دي او یو پیښه چې په خپل ذات کې نتیجه لري هلته کې سخت مشوي بي د کسې له اصول سره سم داسې وي چې ټول پیښې یو نتیجه ورکړي لکه دا نه زولې چې تشتیدل لري په اخر کې د دې کسې انجام تاسو څنګه ښکارا شو چې کلمو پایته ورسول
انجام واضح پیغام کې ښکاریږي چې نازول زوی لکه صافي په استلا ډیر کړنی وکړي د پلار او مور باور خام ک ستوزې منګونی کورنۍ ته ایجاد کړي په ټوله کې د دغه ژوند ورتبا ک یعنی خپل ژوند په خپل لاس کې چې پلار د جلا شوی و نو د چې کور ته تښتې کوي د دې معنا دا چې به زوی له لاس ورک به یو اهل زوی په اهل بدل کړي دا د غړي وا ک کورنۍ یا فامیل خپل دغه ځامن ونه ساري تشویق نکي او کله چې تیروتنې چې یقین رامنه نه کی را نیمګړتیا وته زیر نکړي کېدای شي د هغوی دغه راتلونکی د دوی په برخلیک اخته اوسي.
نوری صاحب د کیسې له دې ښکلي انجام سره به دا خبري هم راغونډې کړو. ډېر مننه چې هم نقد حاضر شوي او هم مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته سره واستوله. کور وده
یا تاسو ډېر مننه شیبر صاحب چې ما ته په دې مهمه او فرمفهوم خبرونه کې وخت راک.
دا ازادي راډیو ادبي مجله دا غنه هم دومره تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدي
ازادي راډیو.